ماشام شپږ بجې سه قدرمنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستیو ماشامنیو خبری مجلو لمړی ته زه فرشته جرالزی سره تای روشان فریده هوټ سیفی او د خبرونې نور ټول ملګري همکاران هر کله کو په دې خبرونه کې بعد افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته بیا هم تازه معلومات وړاندې کړو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې پرنیو حمله ته بیا هم کتنه لرو او په ارتباط به تحلیل مطالب درته وړاندې کړو. خو اول په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته فریده هوټ سیفی وای.
افغان ولسمشر کابل او نورو ولایتونو ته د وسلوالو نو نوتل د افغان او پتیره بیا د ناټو ځواکونو یو استخباراتي ناکامي بلل ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د یورانیم او د غنی کولو په برخه کې لخپل حقونه وړي او د شخړو له راپورونو داسې بریښي چې د سوریې نازک اوربند به ژر مات شي. لمړی د افغانستان څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی کابل او نورو ولایتونو ته د وسلوالو نه نوتل د افغان او پتیره بیا د ناټو ځواکونو یو استخباراتي ناکامي بلل ده. جمهوری ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خاغلی کرزی نن د کابینې په غونډه کې که څه هم د وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو چلند وستای خو ټینګار وکړ چې استخباراتي پیاوړتیا ته باید لازمه پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په بروکسل کې د خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان پرونیو امنیتی پیښو ته اشاره وکړه او ویل بان کی مون وایي زه د حملې په ډیرو سختو ممکنو الفاظو غندم. دوی دولتي تاسیسات او نړیوال سازمانونه په کابل کې د بهرنیانو ډیپلوماتیک مرکزونه او همداشان نورې سیمې په نښه کړې. په کابل کې د امریکا سفیر له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې د پرونو یو حملو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل مسلکي وباله او وی ویل چې دا د افغان ځواکونو د پرمختګ یو ښکاره نښه ده. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت غوښتي هغه امنیتي ځواکونه چې د پرونیو حملو په ترڅ کې له وسلوالو سره جنګېدلي ستاینه یې وکړي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار د ورستیو حملو د مړو شمیر 8 تنه او د ټپیانو شمیر 44 تنه ته رسیدلی. دوی وایي چې د دوی نن یو تن چې د ځنوژنې نیت درلود د پلچرخي په سیمه کې تر حملې د مخه نیولې دی. په بادغیس کې چارواکو تایید کړی دی چې د بالامرغاب ولسوال د سړک د غاړې په یوې بمی چاودنې کې وژل شوی دی او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د ملي اردو یو سرتیری چې غوښتل یې پر امریکایي سلاحکارانو حمله وکړي وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن ویل ایران به د یورانیم د غنی کولو په برخه کې لخپل حقونه وړي خو هغه دې ته اشاره وکړه چې د یورانیم د غنی کولو د اندازې په اړه په آزاد توګه بحث کیدی شي. صالحی ویل په دې اړه د خبرو لپاره د می په 22مه چکل په بغداد کې غونډه کیږي د خبرو زیشته. صالحی د خبرې د شنبه په ورځ په استانبول کې د نړۍ لشفقو قدرتونو سره تر خبرو ورسته وکړي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي هغه لویدیزی کمپنۍ چې د اټومي پروګرام پر سر یې هیوادونو پر ایران بندیزونه لګولی دي سبا د تیلو غازو تصفیه او پتروشیمی ولسم نړیوال نندارتون ته خپل استازي لیږي. د متحده ایالاتو، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا او نورو هیوادونو کمپنۍ به په دې نندارتون کې خپل استازي ولري. دا نندارتون به سر له سبا د اپریل تر شلمې پورې په تهران کې پرانیستې وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د کسپین سمندر څخه د ایران مرکزی برخې کې صحرایي سیمې ته د اوبو د لیکت پروژه پرانیسته. د ایران د دولتي رسنیو په حواله د دې پروژې په لومړۍ برخه یو میلیارد ډالر لګیدلی او په راتلونکو دوو کلونو کې به سمنان صحرایي سیمې ته د اوبو د پوره انتقال چارې ترسره شي. د هند په جنوبی خارج لندر کې د کمبلو جوړولو یوې درې پوړیزه فابریکا نن سهار وختي ونړیده او په لسګونو کسان ترې لاندې ایسار شول. چارواکي وایي لږ تر لږه دوه کسه په پیښې کې مړه شوي او د دې ویرشته چې څه باندې شل تله لا هم ایسار وي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې د ورانیو لاندې کسان د ډیرو سختو خاورو او دوړو له منځه راوباسي. تر اوسه څه باندې 50 تنه راایستل شوي او روغتون ته رسول شوي دي. هندي مقامات وایي د دې پیښې علت په غالب ګمان د دې ودانۍ په یوه بایلر کې چاودنه ده. سره لدی چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د اوربند څارنې یوه لوړ رتبه ډله رسیدلې، خو د شخړو له راپورونو داسې بریښي چې د سوریې نازک اوربند به ژر مات شي. ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونه نن هم د هومس په ښار کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو شپږ څارونکي دا اوس په سوریې کې دي او ټاکل شوي چې د سوریې د حکومت او مخالفانو له استازو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون د مشر خوزي مانویل بروسو سره په یو غټ خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل
اټ از دی سیریان ګورنمنت ریسپانسیبلټی ټو
بانکیمون وایي دا د سوریه د حکومت مسولیت دی چې په دې هیواد کې په آزاد توګه د تګ راتګ ضمانت وکړي. دوی باید اجازه ورکړي چې دا خلک په آزاده لیوي سیمې بلې ته ولاړ شي. هله به بیا دوی د دې توان ولري چې د تاوتریخوالي د مواردو څارنه وکړي. دیش نور سارونکي بعد رواني اونۍ تر پای سوریه ته ورسیږي. او راپورونه وایي ازبکستان تاجکستان ته وروسته له دوه اونۍ ځنډه د طبیعي غازو رسول پیل کړل. از نفت غاز دولتي کمپنۍ نن ویل دواړو هیوادونو د غازو له لیک سره موافقه کړې ده. د خبرونو پای
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو دغه خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو پورې ده. په دې دیشو دقیقو کې به واوري چې ولسی جرګې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکرو باندې بیا کتنه وکړي. په خبرونه کې به د کابل د پرونیو عملیاتو په ارتباط تحلیلي مطالب درته وړاندې کړو. واوري چې د پکتیا د پوهنتون د محصلینو پر ودانۍ باندې د استوګنې پر ځای باندې د پرونی حملې جزئیات څو
پچی باندې نو سوچې دی او تا مارکیټ مخه ته سپینا کورلا ودرېدل او درې نفر ځنې کوشول چې دوا په چادرې کې وو او ادو نور شخصي کولای کې وو.
و په ورچې کندهار شهر ولی تر شدید امنیتی تدابیر لاندې دی او په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ د مذاکرو جزئیات تر وړاندې کړو. په افغانستان کې د سولې د روانو حالو ځلو په ارتباط او د ورستیو پرمختګونو حال مهمه خسته دی. په هغه اړه به هم تاسو ته رپورت وړاندې سي. خو ولسی جرګې ته ورځو. ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر بهیر له سره کتنه وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې پر ملي شورا حمله د دې څرګندونه کوي چې وسلوال طالبان په خلاینه نه غواړي او نه یې مني. په دې ارتباط نور تفصیل به د کابل د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین پر رپورت کې واوري چې د ولسی جرګې د نن ورځې غونډې ته ورغلی وو.
کته هم د وکیلانو غیر حاضری د ولسی جرګې یو دایمي ستونزه بلل کیږي. خو په کابل کې د وسلوالو طالبانو د یک شنبه ورځې له حمله وروسته هم په دې جرګه کې محدود شمیر وکیلان موجود وو. د ولسی جرګې غړي د دوشنبه پورس په خپل عمومي غونډه کې د کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار په ډلېزو حمله پراخ بحثونه وکړل. خو په تالار کې د وکیلانو شمیر له 500 کم وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د وسلوالو طالبانو روسي حمله وغندلې او له افغان حکومت څخه یو غوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پروان بهیر له سره کتنه وکړي.
واقعیا حملات دیروز دشمن یک بار دیگه به اثبات رسان
رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پرونی حمله یو ځل بیا ثابته کړ چې دوی هیڅ کله هم په خلینه نه کوي. دوی د ملت کور په نه کړ. دغه کور خو د افغانستان د استازي کور دی. د دې معنی دا ده چې وسلوالو طالبانو افغان ملت په نه کړ. نو لازم ده چې حکومت له طالبانو سره د سولې په بهیر له سره کتنه وکړي.
در موضوع مصالحه تجدید نظر وکړه.
وسلوالو طالبانو د یک شمې پورس په کابل او درې نورو ولایتونو کې ډلې یې حمله وکړي چې یو هدف یې هم د افغانستان د ملي شورا ودانې و. که څه هم تر اوسه افغان حکومت د ولسی جرګې د دې غوښتنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې له سولې پرته نورې لارې چارې نشي کولای چې روانې ناامنۍ پای ته ورسوي. د افغانستان د سیاسي چارو کتونکي کبیر رنجبر د ولسی جرګې په دې غوښتنې انتقاد کوي او وایي چې ولسی جرګې باید له دې غوښتنې سره یو ځای یو حل لار هم حکومت ته وړاندې کړي. ښاغلی رنجبر له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو ټینګار کوي خو وایي دغه خبرې باید له هغو طالبانو سره ترسره شي چې سوله خوښوونکي وي نه جګړه غوښتونکي.
نتیجه کې هدف دا وي چې لمخه مصالحه ور شي او د مصالحې پاکله دا ډول ته نظر وشي چې د جایې لاره پر مخ وځو. خدا خو فکر نه کوم چې یو معقوله لارې له بلې خوا دي چې دا انتقاد کړی چې حکومت په مصالحې کې باید ته نظر وکړي. دوی د ریاکتنې هغه مهم موارد باید پیشنهاد کړي، وړاندیز وکړي چې هم خلک پرې خبر شي، هم حکومت چې د بلې ګټه واخلي. طالبانو سره هرومرو باید مذاکرات وشي او دغه مذاکرات د افغانستان د خلکو په ګټه ده او موږ زر سلح او ثبات ته رسي.
ولسي جرګه په داسې حال کې له افغان حکومت څخه د سولې په بهیر د بیا کتو غوښتنه کوي چې دا مهال د حزب اسلامي او پلاوی د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې ولسي جرګه به خپله دغه غوښتنه څومره جدي ونیسي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته حملې شوې وې، خو دا لومړی ځل دی چې ولسي جرګه له حکومت نه د سولې په خبرو اترو د بیا کتنې غوښتنه کوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کابینې غړو هم نن په کابل ګردې جلال آباد او پلیلم کې د پرونیو حملو د څرنګوالي په اړه غونډه کړې وه او ویل کېږي چې دا پرونی حملې د کابینې په غونډه کې د افغانستان د استخباراتي ادارو یوه ناکامي بلل سوې ده او په دې ارتباط د پراخو څېړنو خبره سوې ده. مخکې تر دې چې په همدې مسله د جمهور رئیس حامد کرزي له ویاند ایمل فیضي سره مرکه درته وړاندې کړو، وربسو ګردېز ته په ګردېز کې پرون د پکتیا پوهنتون د محصلینو د استوګنې پر ودانۍ حمله سوې وه. د ازادي راډیو خبريال لمر نیازی په ګردیز کې د دغه حملې لیوایني شاهد سره ژغدلې دی، په خپل ځان راو پیژني او بیا به د خپل سترګو لیدلې حال وای.
نوم فرید احمد د وردګ ولایت څخه د پکتیا په همتون د ذکرن د 15 دریم سه مسلیما او زخپل د صحنه کې اوتاق موږ ناسو په چی باندې ناسو چې د اوتاق مارکیټ مخ ته سپینه کورلا وته دله او درې نفر ځنې کوشول چې دوا په چادرې کې او دوا نور شخصي کولای کې او د کورلا ډله ورسته خلاص شول. ډلینه ورسته چې کله ډله خلاص کله په سپینه بوجۍ کې راکیټ او راکیټ مرمه ځنې کوزه کړل او مارکیټ ته وختل. سوچ موږ د مارکیټ نه راوتلو د راکیټ دراز درس پایل شو او مسلین ټول ځنې وته کېدل. بعض د وسه خيز وشول او بعض هم د چاپ خي او د چا لاسونه غبرګ برمات شول.
او دغه کومه پلازا کې چې تاسو اوسئ دي کې څومره ماسلین دلته اوسېدل یا تاسو سره چوي
دي کې تقریبا 230 نه زیات ماسلین په دې کې ژوند کوي چې د مختلف 15 اوس ماسلین د کرنې زراعت
کډاره توې چې د 200 نفر کې څومره بیرون وتلی وي څومره ال تعزیر وي څومره خو بچ نه وي.
تقریبا ټول ماسلین په توګه کې ملته موجود وو.
اوس سهال دلته څومره بیرون
راوته اوس سهال ته ماسلین راسي خبر مخترسي چې بعضي ماسلین ملته مارکیټ کې پاتې شوی دي بند راغلي دي او بازی تخدیری او بازی نور زخمیان دی بازی مال تا شهیدان شوی دی صحنه کې. سیمه خټوله بمبار شو تقریبا 15 سپورز بمونه په وغز د امریکایي تاریخ خونه چې جیټل وته کې یو همدارنګ هلیکوپټر باندې بمبار شو صحنه ټوله بمبار شوی ده.
د پکتیا پوهنتون د یو محصل خبري مو اوردی چې پرون په ګردیز کې د حمله عیني شاهد او د ازادي راډیو خبري الوی چې په پکتیا کې په ګردیز کې په دغه حمله کې لښتر لږ شپږ دي شتنه او زخمیان شوي دي. نن د پکتیا پوهنتون رئیس په ټولو وسوالو ډلو ژغ وکړ چې د محصلینو او د زده کوونکو خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل چې محصلین او زده کوونکي بې ګناه خلک دي چې باید د دغسې حملو ښکار نه سي. د افغانستان د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر رسوي اعلامیه کې ویل چې جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې له غړو سره غونډه درلوده او په افغانستان کې دغه پرونی حملې د افغانستان د استخباراتي ادارو ناکامي بلل سوې ده. دوی په دې ارتباط د تحقیقاتو خبره کړې ده او دا چې د تحقیقات به څنګه او څو وخت کېږي دا به جمهور رئیس کرزي له ویاند ایمل فیضي سره د حمید مومند په مرکه کې واوري.
فیضي صاحب محترم، ویل کېږي چې د افغان کابینې په نننۍ غونډه کې د پرونیو حملو په ارتباط باندې هم بحثونه شوي دي او ځینې انتقادات مطرح شوي دي د ولسمشر کرزي لخوا، که په دې ارتباط باندې لږ څه جزئیات راکړي.
د نن سهار په د وزیرانو شورا په غونډه کې ولسمشر کرزي او د نورو ګډونکو ټولو لومړی د افغان امنیتي ځواکونو شجاعت او فداکارۍ وسل د پرون په وروستي حملو کې د دې تر څنګ نن ورځ د وزیرانو د شورا د جلسې ګډونکو ټولو په دې باندې تاکید درلود چې د پرون ورځې په حملو کې یو ستره استخباراتي ناکامي وه او دا ناکامي هم د افغانستان ملي امنیت لپاره مهمه موضوع ده او هم د ناتو دپاره. ولسمشر کرزي په نن ورځ په غونډه کې وویل چې دغه موضوع باید په ډېرې جدي توګه تعقیب شي، وتړل شي تر څو ټول دلایل معلوم شي چې ولې په دې تعداد زیات مخالفین په خاصه توګه د افغانستان پلازمېنې ته کابل ته داخل شوي دي.
خغلی فیضی، که تاسو دا وو چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په دې غونډه کې حاضر وو، هغوی څه ویل؟ د هغوی نظر څه و؟ آیا واقعا دوی دا منله چې دا یو استخباراتي ناکامي وه؟
نن سهار د وزیران شورا په دې غونډه کې عمومي نظر د ګرم کولو دغه و چې د پرون پیښو ثابته کړله چې د پرون په پیښو کې یو ستره استخباراتي ناکامي موجوده ده. دغه موضوع وروسته څېړنو لاندې ده چې باید وڅېړل شي تر څو ټول جوانب د دې موضوع معلومه شي چې ولې په دغه تعداد ډېر قابل د ملاحظې تعداد د افغانستان دولت مخالفین په خاص توګه د افغانستان پایتخت یعنې پلازمېنې ته داخل شوي دي او دومره ډېرو سلاحو سره چې دوی وکولی شي ساتلو لپاره مقاومت وکړي. نو دغه یو سلسله سوالات دي چې د نن ورځې په غونډه کې مطرح شوي دي او همدارنګه دا موضوع به د ناټو د مقاومتو سره هم شریکه کړی شي په دې ډېر ژر.
په ځینو رپورټونو کې فیضي صاحب ویل کېږي چې وسلوال مخالفین تل د دا ډول منظمو حملو لپاره چې دوی په ډلیزه توګه ترسره کوي تقریبا په څو ورځو کې د خپل اکمالات بشپړوي څو د ساتونو لپاره وکړی شي د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. د کابینې په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم څه خبرې وشوې؟
د کورنۍ چارو وزیر خپل مکمل گزارش ولسمشر ته او کابینې ته وړاندې کړی. په دې گزارش کې په ټولو مواردو باندې خبرې وشوې. ځینې گزارشونه دا وایي چې دولت مسلمانو مخالفینو د پرون ورځې په پیښو کې او حملو د خاطر ډېر زیات اصلیحې او نور مواد د څو ورځو راهیسې په ځینو مختلفو ځایو کې اکمال کړي وه. یعنی دا کار شوی او دا خبره په زموږ په ګزارشو کې راغلې ده چې دا تایید شوې خبره ده. نو پر دې باندې به اوس نور هم تحقیقات او څېړنې باید وسي تر څو نور جزئیات د دې موضوع معلوم
شي. چېرته د افغانستان د ملي امنیت اداره په دغه تحقیقات چې تاسو په پلان کې لري چې باید وشي که چېرته پړه وبلل شي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدامات څه وي؟
دا به ډېر د وخت نه مخکې خبرې که زه اوس په دې باره کې څه ووایم. خو هغه څه چې نن سهار د وزیرانو شورا په غونډه کې مطرح شول د ټولو مهمه موضوع د پرون ورځې تروریستي حملې وې چې د کابل په ښار کې او د هېواد په نورو سیمو کې په نورو ولایتونو کې مطرح راغلي دي.
د جمهور رئیس حامد کرزي له ویاندې مل فیضي سره تاسو د حمید مومن مرکه اوریده. بیا هم د افغانستان په امنیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټونه درته لرو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
مخکې تر دې چې کابل ته د حزب اسلامي د هیئت د سفر او دغه سفر د جزئیاتو په ارتباط رپور درته وړاندې کړو. ورځو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کندهار تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې دی او دا چې څه ډول پلانونه نیول شوي دي په دې ارتباط صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې څلور تنه ژوندي نیولي او لسګونه مل وسلې او چاودیدونکي توکي په لاس راوړي.
دا کس د شاولې کوټ لپاره د وسلوالانو عمومي سره ګروپ یا د نظامي چارو مسؤلو شي هلته پر افغانو نړیوالو ځواکونو باندې وسلوالې حملې نظامي چاودنې کولې. دغه ټولو شامل مسؤول دی و دا تېره شپه دولس بجې د افغان ګډو افغان ځواکونو چې هغوی کې د حساب کوم ملاتړ او سپورټ نه و دغو ځواکونو په عملیات وژل شوی دي. له لس سره درې نور ملګري هم ورسره و چې هغه هم وژل شوي او څلور نور ملګري یې ژوندي نیول شوي دي.
د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ورته وخت کې د کندهار ښار تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی. چارواکي وایي چې د وسلواله مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لسګونه سرتیری د ښار په ټولو برخو کې ځای پر ځای کړي.
د صادق رښتینی رپورت مول کندهار او د افغانستان په امنیتي مسایلو رپورټونو ته دوام ورکو. د افغانستان کابل ته د حزب اسلامي د ډلی د تللی هیئت د سفر نتایج مثبت ګڼل سوي دي او ویل کیږي چې دغه هیئت نن د جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال تاوله لودین چې دغه هیئت ملتیاي کوله تر دې کتنې وروسته د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د نن پر ځینو مهمو مسایلو باندې خبري وسوي. د ازادي راډیو خبريال جميله ظریف په دې ارتباط رپورت لري.
په کابل او دریو ولایتونو کې د یک شنبې د ورځې ډله ییزو حملو که څه هم خلک د سولې په حکله مایوسه کړي خو افغان چارواکي بیا روانو هلو ځلو ته هیله مند دي. په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې د حملې په داسې وخت کې وشوه چې د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت و. دغه پلاوی چې مشري یې د ډاکټر غیرت بهیر په غاړه ده د دوشنبې په ورځ له ولسمشر سره ولیدل چې پکې تر ډېره د سولې لپاره د حزب اسلامي په طرحې خبرې وشوې. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین له دغه کتنې وروسته ازادي راډیو ته د شوی خبرو په اړه وویل.
نن د اسلامي هیئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات ترلو او په هغه طرحه باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د خوانو تر لیکل شوی او تقریبا په اکثره مواردو کې موارد توافق او د اطمینان ورکړل شو. دا به انشاءالله نور ملاقاتونه هم لري، خصوصا د افغانستان د راتلونکي ټولو قضایاو په رابطه باندې، د خارجیانو د وتلو په هکله باندې، د تړونونو د امضا په رابطه باندې او ټول هغه مسایل چې د افغانستان د روان سیاست پورې تعلق لري، د حزب اسلامي هیئت به خپلو ملاقاتونو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي.
د حزب اسلامي دغه 15 کسیزه پلاوی د روانې اونۍ په پیل کې د سولې د عالي شورا په بلنه کابل ته راغلی. دغه پلاوی له ځان سره یوه ځانګړې 15 مادهیزه طرحه هم راوړي چې په هغې کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوستل هم شامل دي. خو د سولې د عالي شورا د چارواکو په وینا، ښایي د حزب اسلامي لخوا د راوړل شوي طرحې یو شمېر شرطونه د افغانانو لخوا ونه منلی شي. د ښاغلي لودین په وینا، په افغانستان کې د لنډمهالې ادارې رامنځته کول او د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون راوستل ښایي د افغانانو لخوا ونه منلی شي. خو د حزب اسلامي لخوا رالیږل شوی پلاوی وایي چې که افغان حکومت کومه ځانګړې طرحه لري، نو دوی ته دې وړاندې کړي څو دوی خبر ورباندې وکړي.
په هر صورت موږ دا طرح هغوی ته ورکړې ده، دوی په دې طرحه باندې بحث کوي او موږ ته دا دلې دا وعده راکړې ده چې دا مسله جدي نیسي او په همدې خاطر هم دې لپاره یو ول دواړو دوه هیئت تعین کړی ده. زموږ دا هم دوی ته پیشنهاد ده که دوی زموږ طرحې ته کافي اطمینانه کوي او د دوی سره د دې حل د قضیې د حل او د بحران او د کشتاني د حل لپاره کوم تجویز دي وړاندې دي، طرحه یې موږ دې ته اماده یو چې د دوی طرحه ترلاسه کړو، موږ ورباندې غور وکړو.
د حزب اسلامي د پلاوي په کابل کې د سولې د عالي شورا د غړیو او ولسمشر کرزي سربیره په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم لیدلی، خو څرګنده نه ده چې په کومو مسلو یې خبرې کړي. د وسلوالو طالبانو د یک شنبې د ورځې له حملې سره سره د سولې عالي شورا وایي چې د دوی او حزب اسلامي ترمنځ په خبرو کوم اغیز نه دی کړی او دوی په دې خبرو کې مهمو پرمختګونو ته هیله مند دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبرونه یو بل رپورت بیا هم په کابل کې پرنوې حمله ته ځنګړې سوې ده. امنیتي چارو کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو د دغو حملو په ترسره کولو دا څرګنده کړ چې نه یوازې د پلان جوړولو بلکې د پلانونو د عملي کولو توان لري. دوی وایي چې د افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي اقدامات ونه کړي او په بیلابیلو برخو کې لازم اصلاحات رانولي، داسې حمله به لا زیات شي. دا چې څه ډول اصلاحاتو ته اړتیا ده او په کومو برخو کې حکومت اقدام کولای شي، په دې ارتباط به له کابل د نسیم شفق دغه تحلیلي رپورت سره واورو.
وسلوالو طالبانو دا ځل په کابل ښار کې تر ډیره پر هغو سیمو حمله وکړي چې له ډیپلوماتیکي او پوځي پلوه ډیرې مهمې او حساسې دي. ځانوژونکي حمله کوونکي په شیرپور، پکتیاکوټ او ملي شورا ته څیرمه هغو ودانیو ته په ډله ییزه توګه ننوتل چې وتوانېدل پر بیلابیلو سفارتونو، پوځي مرکزونو او د ملي شورا پر انګړ بریدونه وکړي. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې وسلوالو طالبانو له دې ډله ییزو حملو سره دا وښوده چې دوی کولای شي هر وخت په هره سیمه دا ډول مهم اهداف په نښه، امن لرونکي سیمې ناامنې او په ملي او نړیواله سطحه ځانونه مطرح کړي. د امنیتی چارو کارپوه جنرال هلال الدین هلال هم ورته نظر لري او وایي چې وسلوال طالبان د یوې داسې استخباراتي کړۍ له ملاتړ څخه برخمن دي چې په افغانستان کې پراخ نفوذ لري.
طالبان لا هم په افغانستان کې د یوې پیاوړې او مجرب استخباراتي کړۍ له ملاتړ څخه برخمن دي، داسې استخبارات چې د افغانستان په جغرافیه او حتی دولتي ارګانونو کې نفوذ لري. له همدې ظرفیت او ملاتړ څخه وسلوال طالبان کولی شي ښه پلانونه طرحه او د دې هیواد په دننه کې یې په ښه ډول عملي کړي.
د وویل له دې حملو نه دا هم معلومه شوه چې لا هم د افغانستان امنیتي او استخباراتي کړۍ لازم مدیریت او کشفي توان نه لري چې پر وخت عمل وکړي او د داسې پیښو مخه ونیسي. وسلوالو طالبانو په دې ډله ایزو حملو کې په کابل ښار کې د ائتلافي ځواکونو د قومندې پر مرکز، د امریکا، بریتانیې، جرمني او جاپان پر سفارتونو، پر ملي شورا، د روسیې پر سفارت، د ملي اردو د روزنې پر مرکز او ځینو نورو سیمو حمله وکړي، خو ویل شوی چې په دې مهمو ځایونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. پر کابل ښار سربیره وسلوالو طالبانو د لوګر په مرکز پل علم، د پکتیا په مرکز ګردیز او جلال آباد ښار ته ورسېرمه هم ډله ییزې حملې وکړې. په کابل ښار او دریو واړو ولایتونو کې دا حملې په یو وخت او یو ډول ترسره شوې. د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه وایي چې د دې ډله ییزو حملو تر شا د حقانی شبکې لاس و او یو نیول شوي حمله کوونکي منلي چې دوی په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې ده. په دې لړ کې یو بله اندېښنه چې پیدا شوې هغه دا ده چې طالبان څنګه کولای شي چې له ټولو امنیتي تدابیرو سره سره چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دا ډول ډله ییزې حملې په یو وخت پلان او ترسره کړي. دې پوښتنې ته د پوځي چارو کارپو جنرال نورالحق علومي ځواب وایي.
موږ د امنیتي قواو کې د دشمن درخنه کړی دی که د هغو په منځ کې نه وایي په دې رڼا ورځ کې دومره وسلې او دومره مهمات راولل دا هېڅ کله امکانات نه ده. ځینې عناصر د دشمن عناصر یا د ده خارجي مثلا عناصر د نظام په منځ کې تر اوسه قرار لري چې همکاري کوله داسې حوادث هم دلته پیدا شوه.
جنرال علومی سرګند کړه چې اوس هم په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز مرکزونه شته او هلته دوی کولای شي چې پلانونه طرحه او په افغانستان کې یې عملي کړي. جنرال علومی او جنرال هلال وړاندیز کوي چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي توګه د ملي امنیت اداره د شمیر او کیفیت له پلوه پیاوړي شي تر څو وتوانېږي د دې ډول حملو مخه ونیسي. دغه راز دوی ټینګار کوي چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره په دولتي ادارو په ځانګړي توګه په امنیتي څانګو کې پراخو اصلاحاتو ته هم اړتیا شته او باید د امنیتي ځواکونو لیکې د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له پلوه په ښه ډول او خلاص مټ فلتر او تصفیه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسو د نړۍ په حالاتو باندې ځان د خبرولو لپاره د ایران د اتمی پروګرام په اړه یو رپورټ راوخلو. لویدیز دیپلوماتان وایي ایران او د نړۍ شپږو قوتونو په روانه اونۍ کې د تهران د اتمی پروګرام په اړه د یو قرارداد په برابرولو د کار پیلولو پلان برابر کړی دی. په عین حال کې ایران پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د راتلونکو خبرو لپاره د لارې یوه نقشه غوره کړي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو په استانبول کې په خپلو کې د تیرې اونۍ غونډه مثبته بللې ده. لویدیز اژانسونه پر دې موضوع تازه رپورټونه لري. مهمې برخې به یې رضوان مراد وړاندې کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ متخصصین باید د تهران د اټومي پروګرام په اړه په بغداد کې د راتلونکو خبرو لپاره د لارې یوه نقشه جوړه کړي څو معلومه وي چې پر کومو نویو اقداماتو خبرې ترسره شي. علی اکبر صالحی نن د ایران فارس نیوز اژانس سره په خبرو کې دا په ډاګه نه کړه چې د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لارې په نقشه کې باید کوم موضوعات شامل وي، خو یې ویل چې دا به په بغداد کې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ راتلونکي خبرې اسانه او چټک کړي. د ایران د بارونو چارو وزیر ویلي هیواد باید د یورانیمو له غني کولو لاس وانخلي، خو د ښاغلي صالحی په وینا د دې پروسې د محدودولو په اړه له نړیوالو سره خبرې کېدلی شي. د جرمني خبري اژانسوي ایران او د نړۍ شپږو قوتونو په استنبول کې په خپلو کې د تیرو اونۍ خبرې مثبتې بللي، خو په دې اړه د دواړو خواو زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې فاینانشل ټایمز رسپانه د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په حواله ویلي چې د استنبول په غونډه کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر سید جلیلی دریس د پخوا په مقایسه نرم او مثبت و. ډیپلوماتانو ویلي ایران دې ته په پام چې د انرژۍ او مالي سکتور په برخه کې پرې د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو بار دی او د اسرائیلو لخوا د حملې له ګواښ سره هم مخامخ دی، باید د خپل اټومي پروګرام په اړه په یو توافق تمرکز وکړي. بلور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هغه په باور د ایران د اټومي پروګرام شخړه باید په سوله ییزه توګه او د خبرو اترو له لارې حل شي.
And my belief
د دې مسالې د حل غوره لارې ډیپلوماټیکي حل ځلې دي. زه په دې باور يم چې موږ لا هم هغه کړکې لرو چې لالاري د شخړه په ډیپلوماټیک توګه حل کړو. دا کړکې بنديږي او ایران باید لدې څخه ګټه واخلي. دا د امریکا د حکومت لپاره په مطلقه توګه سم ده چې د امنیت شورا له نورو دایمي غړو هیوادونو جرمني او لنډيواله ټولنې سره یو ځای لدې لارې پر مخ لاړ شي. د فاینانشل ټایمز رسپانه په وینا ایران د دې لپاره چې ډاډ ورکړي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی، د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. امریکا او متحدانی د ایران د قم په اټومي بټۍ کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده، د دې هیواد د اټومي فعالیتونو او له حد نه زیات د یورانیمو د غني کولو د پروسې په اړه اندېښنه لري. خو ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولې دي.
سردار له خوست لیکي د محصل په ډول زما هیله له جمهور رئیس حامد کرزي داده چې له محصلینو هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې پرون د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پوهنتون پر محصلینو د وسلوالو په حمله کې زخمیان شوي دي. محمد آصف حریفال له لوګر لیکي آیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره له صلاح الدین رباني پرته بل هیڅوک نه و او کدا چې د پلار ووژل سو او د شورا ریاست د ته په میراث ورسید. او سراج د روداتو ولسوالۍ نلیکي مال لسهاو تر لاسو زیات رسالې درلیکلې خو یو